دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د مې 24 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د حکومت لخوا پر ټولنیزو رسنیو د کنټرول ورسره په قبایلي سیمو کې د امن د داوو او د امریکا د استخباراتي چارواکو لخوا د پاکستان په اړه پر بیانو سربیره تاسو ته د روان خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه دراوړو. خو تر څو وړاندې وارسي اسرار الله مومن ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سړی مشر نو باید مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان کونو چارو وزیروای حکومت یې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري. پاکستان وایي د اسلامي اتحادي پوځ هدف او ترهګري لمن زوړل او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول دي. او د برتانیا وزیر اعظم وایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ خطر تر ټولو لوړې حساسه کچې ته پورته شوی. د پاکستان کونو چارو وزیر وایي حکومت چې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري خو د سوشل میډیا بې چوکاټ ازادي د منلو وړ نه ده. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف د سپکاوي کوونکو څخه تر پلټنو وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي.
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي، خو د راتلونکي لپاره به یې څارو. اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو طوفان راغلی، خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي.
چودونی صاحب زیاته کړه چې د پوځ او ادلیس په کاوی د عین خلاف دی او څوک چې په دې کار کې ککړ وګرځي پر ضد به یې کاروایي کیږي. بلخو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د حکومت دغه ګام غندلی دی. پاکستان وایي د اسلامي اتحادي پوځ هدف او ترهګري لمن زوړل او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي دي د بونو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا وایي چې د اسلامي اتحادي پوځ تګلاره به د اتحاد د غړو هیوادونو په شریکه مشوره جوړیږي. نوموړي وویل پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د سولې راوستلو لپاره چمتو دی. یادوي چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په هغه اتحاد کې شامل دی چې پکې شیا هیواد ایران نه دی شامل. په پاکستان کې شیا عالمانو په تېرو وختونو کې ویلي چې دغه اتحاد د ایران ضد دی. د هند پوځ وایي په دې وروستیو کې یې په متنازع کشمیر کې پر لنجمنه پوله د پاکستانی پوځ چک پوسټې بمبار کړي، خو پاکستان دغه تورنه ردوي. د هندي پوځ ویان د اشوک نیرولا پر نوویل په نوشیرا سیکټر کې د دغه انتقامی کاروایي هدف د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له وسلوالو سره د پاکستانی پوځ د کومک بندول وو. نیرولا د پاکستان پر پوځ دا تور اهم پورې کړ چې د هندوستان غاړې ته پر کلو یې ډزې کړي، خو پاکستان پوځ دغه تورونه بیا ساسه ګرځولي. مشال ډو ته وګستې. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښې نښانې شته چې روس په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی، خو د تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روس طالبانو ته وسلې یا پیسې ورکړي وي. جنرال وینسنت سټیوارت د نهې په ورځ د سینټ د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل نوموړی وایي روس له طالبانو سره په تماس کې دی. موږ داسې نښې لیدلي چې تر یوې اندازې ملاتړ یې ورته برابر کړی، خو ما له دې حقیقي او فزیکي ثبوت نه دی لیدلی چې روس دې طالبانو ته وسلې او یا پیسې انتقال کړي وي. بلخوا د روس د بهرنیو چارو وزارت هم د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې طالبانو ته یې وسلې نه دي ورکړي. د جرمني چارواکو کو یو شل کلن افغان په دې شک نیولې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وجلو کې لاس درلود. پرون د وفاقي سرنوال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان د جمعې د ورځې رئیس په تحویل کې دی. پر نوموړي تور دی چې په 2013 کال کې یې له نورو طالبانو سره په شریکه یو پولیس افسر وجلو. جرمني چارواکي وایي د افغان وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا یې د نورو ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو غوښتنه رد کړه، د ترکیه او یونان له لارې په 2013 کال کې جرمني ته لاړ او هلته د کډوالۍ ژوند تیروي. د فلپین ولسمشر رودریګو دوتيرتي وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره عصري وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روس به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. د فلپین ولسمشر دا خبره د نهې په ورځ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره په ماسکو کې په لیدنه کې وکړه. د روس له ولسمشر سره د نوموړي دا خبره ترې لومړی د پنجشنبې د ورځې لپاره پلان شوې وې، خو دوتيرتي وروسته له هغې وروسته خپل سفر لړلن کړل چې د فلپین په دویم لوی ټاپو میډاناو کې د داعش سره د تړلو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخت نښته وشوه. د فلپین د دفاع وزارت ویلي په لسګونو وسلوال چې ګمان کېږي د بوسیاف او ماوتی ډلو سره به تړلي وي، د ماروي په ښار کې چې اکثریت سوګن یې مسلمانان دي، یو روغتون او زندان ونیول او د عیسایانو د یوې کلیسا په شمول یې ودانیو ته اور واچوه. او د برتانیا وزیر اعظم تریزا می وای په دې هیواد کې د ترګری خطر تر ټولو لوړې حساسه کچې ته پورته شوې. دا پرې معنی ده چې بل حمله څه وخت هم کېدای شي. حکومت د ګواښ د خبرداری سطحې د لوړولو د اقدام یوه ورځ وروسته له هغې وکړ چې د مانچستر په ښار کې تر کنسرت وروسته یو ځان وژونکی برید د 22 کسان وژل. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می تېره شپه ناوخته په یو بیان کې ویل د دې برید مشکوکه ترسره کوونکی سلمان عبیدی ښایي د یوې لوی شبکې غړی وي. د دې مشکوک بریدګر په اړه ویل شوي چې 22 کلن وو او په برتانیا کې زیږیدلی او لوی شوی وو. دا تر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. په روان خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا به بې چوکاټ ازادي ونه زغمي، خو د پاکستان د سینټ یو غړی وایي چې پر سوشل میډیا به د بندیز او فشار موضوع په سینټ کې راپورته کوي.
سوشل میډیا باندې مکمل پابندی ولګي.
د پاکستان فوج او حکومت ادعا کوي چې په فاټا کې امن پر ځای شوی او د ترهګرو ملا ماته شوی ده، خو د تصویر بل اړخ څه دی؟ د قبایلي سیمو یو خبریال وایي
فسیلیټیټرز موجود دي، دا ټول خو ندي ختم شوي. موږ چې سوشل میډیا باندې جرنلستانو ته روزانه د تنظیمونو طرف نه ایمیلونه کیږي.
او د امریکا دوه لوړ پوړي استخباراتي چارواکو په افغانستان کې د ترګري پر ضد مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړل مهم بللی دي. ورسره د دې به د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرام روغتیا او درملنه واوري چې دا ځل په روژه کې روغتیايي ستونزو او د هغوی پر هواري بحث پکې شوی دی.
کله مونږ سره کړي شنه بې درېغه خورو او کله مونږ په زیات مقدار کې خواږه او شربتونه استعمالو، د هغې مقابل کې زموږ وزن زیات شي.
پر روان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. از موږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د بشري حقوقو فعالان او څېړونکو وایي چې د پاکستان حکومت باید د خپل مخالفینو خاموشه کولو لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نکړي، خو حکومت وایي دا کار د قانون لمخې کوي او د امنیتي ادارو سپکاوی نسی زغملی. د سیاستوالو د پرله پسې نیوکو وروسته هم د پاکستان حکومت د ټولنیز مطبوعاتو د کارونکو له نیولو لاس نه دی اخیستی. په دې اړه نور حال بشیر ګواښ کوي.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په یو پریس کانفرنس کې د ټولنیزو مطبوعاتو د ځینو کارونکو نیولو دفاع وکړه. ویل چې د قانون تر مخه هیڅوک د عدلي او پوز سپکاوی نشي کولی.
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي، خو د راتلونکي لپاره به یې څارو. ټولنیز مطبوعات تر حملې لاندې نه دي، بې چوکاټه ازادي تر برید لاندې ده. اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو توپان راغلی، خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي؟ زه په بخښنې سره وایم چې ځینې خلک دې له ځانه د بیان د ازادۍ کاکاګان او ماماګان نه جوړي.
چودری نثار علی خان ویل چې پر پوز نیوکی کوونکی لږ تر لږه شپږ کسان نیولی دي، خو د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن مشال ریډیو ته پرون ویل چې د دوی د راپور تر مخې امنیتي ادارو لږ تر لږه 15 کسان نیولي چې دوی غندي. هغه زیاته کړه
دا د جمهوری اقدارو جمهوریت او د بیان د ازادۍ خلاف کار دی چې وایي د پوس خلاف به هیڅ غږ نه کوي. د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده او په جمهوریت کې هیڅ یوه اداره له نیوکو پورته نه ده.
اسلام آباد کی خبریال طه صدیقی هم په ټولنیزو مطبوعاتو د لیکنو او خپلو رپورټونو له وجې د تحقیقاتی وفاقي ادارې یا اف ای ای تر څارنې لاندې راغی او هغه وپوښت. نوموړی اسلام آباد های کورټ کې د دې کار خلاف درخواست جمع کړ او فیصله د ده په حق کې راغله. هغه وای
عدالت وفاقی تحقیقاتی ادارې ته وویل چې نور د مان نه په عذابوي. دلته په خلکو د پاکستان ضد ټاپه لګول یو اسانه لار ده. دا د خلکو د خاموشه کولو زړه طریقه ده چې غدار دی وبولي. فکر کوم دوی به خپلې کاروایانې بندې نه کړي او موږ به خپله مبارزه روانه ساتو.
پاکستان تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړ. د بشری حقوقو ادارې او سیاستوال پی نیوکی کوي چې دا قانون حکومت د خپلې ګټې لپاره کارولې. د سنټ د اماړیکو کمیټې غړی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وایي دا مسله به سنټ کې راپورته کړي.
واحد سوشل میډیا داسې ده چې هغه د هر چا بهتر رسایي شته. اوس مسلسل پاکستان کې داسې رجحان روان دی. انټیلیجنس ادارې او حکومت بیوروکریسي دا کوشش کوي سوشل میډیا باندې مکمل پابندی ولګي. یو دفعه په سینیٹ پارلیمنٹ کې پر دې باندې بحث شوی. مقدس غوا په کار دی څوک هم نه منا یو اداره راځي غیر جمهوری عمل کوي. هغه باندې به خلک خامخاسي فوج په کار دا دی چې غیر عیني قدم ونیسي. کوي نو له عذاب پارلیمنٹ پر رغیږي، پارټیانی پر رغیږي، ولس پر رغیږي.
په دې روسو کې پاکستان کې ځینې بلاګ لیکونکي د مذهب سپکاوي په تور بندیان شوي وو چې له وجې پر حکومت سختی نیوکې وشوي. خو حکومتي چارواکو وویل چې دوی به د انټرنیټ له چاڼولو لاس وانخلي. پر ټولنیزو مطبوعاتو فعاله ثنا اعجاز وایي که حکومت د بیان ازادۍ قدر نه کوي دوی به هم چوپ پاتې نشي.
پاکستان کې د نن ورځې د امن خبره کې او بیا په پاکستان د کردار خبره کې یا په غي باندې سوال وشکې نو بیا داسې ګرم کیږي چې جوړته چې کومه نو محبت وطن نه.
پاکستان کې په 2015 کال کې د اوګدي مودې لپاره فیسبوک او یوټیوب پاڼې بند شوې وې چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو پر لابسې نیوکو وروسته تیر کال پرانستل شوې.
بشیر ګواښو چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ټولنیزو رسنیو د کنټرول په اړه تاسو راپور اوروي. په ورته موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ډاون رسپانې په خپلې ادارې کې لیکل دي چې په پاکستان کې ریاستي ادارې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د حقونو د دفاع کوونکو د مخنیوي لپاره د خلکو د نیول لړۍ پیل کړې ده. د ورسپانې په خبره باید عدالتونه د ولس د بیان د ازادۍ د حق دفاع وکړي. د دې لیکنې مهم ټکي شاهین بنیاری وړاندې کوي.
په ادارې کې راغلی دی داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست د خلکو د یرولو خوند اخیستی دی او باید ټولنه په دې خپله ژوره فکرمندي وښایي. لومړی چې کله یو شمېر بلاګ لیکونکي ونیول شو نو په هیواد کې انتشار او بې یقیني خوره شوه. خو زر دا خبره څرګنده شوه چې ریاست د ولس د بیان د ازادۍ د حق ترړلو پر ضد یو مورچه جوړه کړې ده. تیر کال د انټرنیټ په وسیله د خلکو د رایو قابو کولو لپاره حکومت یو متنازعه قانون منظور کړ چې په نتیجه کې حکومت د اف ای ای په وسیله د هغه خلکو پر ضد ګامونه اخستل پیل کړل چې په فوج یا حکومت یې تنقید کاوه. د ادارې په وینا د اف ای ای لخوا دا رقم اقدامات د واک د ناسم استعمال یو مثال دی او باید د پای ټکی ورته کېښودل شي. باید حکومت خپل هوډ څرګند کړي چې داسې کار بیا ونه کړي او دا ټول کارونه د یو منتخب حکومت په دور کې کیږي نو دا ډیره د شرم خبره ده. باید عدالتونه روان دي شي او د خلکو د بنیادی حقوقو دفاع وکړي. په پای کې ورسپانې ځنې پښتنې راوچتې کړې دي او لیکلې دي چې وړومبه دا خبره معلومول پکار دي چې اف ای ای ته د خلکو د نیولو حکم چا ورکړی دی. آیا دا کار حکومت په خپل کوي او کنه بل کوم اداره د اف ای ای په نوم خپل مقصد سرته رسوي؟ په سوشل میډیا د حقونو د دفاع کوونکو د نیولو لپاره په کوم قاعدو او قوانینو عمل شوی دی؟ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د ریاست لخوا د خلکو د بیان د ازادۍ چقولو تاریخ ډیر زوړ دی خو هم دغه شان د دې پر ضد د مزاحمت تاریخ هم دی.
د د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاته ده مشال رادیو ډاٹ کام او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه داوا کوي چې په فاټا کې بشپړ امن پر ځای سوی دی خو په دې نږدې کې په قبایلي سیمو کې سوی امنیتي پیښې د تصویر بل اړخ څرګندوي. دا چې په قبایلي سیمو کې امنیتي حالت څنګه دی او سوال تر کومه حد کمزوري سوی دی. مجید بابر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د تیر ګل پورز د خیبر قبایلی سیمې په تیراکی او د دینه مخکې د مومندو په موصل کورونو د کورمې په پاړه چینار او په وزیرستانونو کې د وسلوالو په بریدونو کې یو شمیر ولسی وګړي او امنیتي سرتیری وجلې شوي او ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په قبایلی سیمو کې د پوره امنیت دعوه کوي او د دې دعوې په بنیاد د یادو سیمو نه بې کور شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي. دا چې آیا په قبایلی سیمو کې د پاکستاني پوځ دا دعوه چې پوره امن شوی په حقیقت مبنی دا او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ وای چې مخکې به وسلوال په قبایلی سیمو کې په ښکاره ګرځېده او خپلې کاروایانې به یې کولې خو اوس وسلوالو خپل تکتیکونه بدل کړي دي.
اوسا پورې آرمی والا گرفتاریانے کوي چې دا فسیلیټیټر او دا راسن تک ته وګوره مونږ ته سو میډیا وانتا جرنالستان ته روزانه دې تنظیمونو طرفنا ایمیلونه کیږي نو مونږ څه پای چې پاسو یا مومندو کې اته کړي وی ریموت کنټرول ته مکه یا ساوت وزیرستان کې کړي یا خیبر کې کړي یا بلځ کې کړي یا دې چې کوم دې سبجت تنظیمونه د طالبان تنظیمونه د استاد مواریه مالی
که هم د خیبر قبایلی سیمې په تیرال وی شلمان او نورو سیمو کې وخت په وخت وسلوال په امنیتي ځواکونو ولسی وګړو بریدونه کوي. خدای دې سیمې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې دا خال خال پیښې دي او زیاتوي
امنیت صورتحال بالکل نارمل دی. دلته کې جون روزگار خپ سید اگر روان دي صدا سي قسم خبره نشته دي
په ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې یوازنۍ دره ادم خیل هغه سیمه ده چرته چې په تیرو سو کلونو کې د امنیت کومه پیښه نه ده شوې. د یادې سیمې یو چارواکي نیک محمد نمو وپوښتل چې دغه سیمه کې د مکمل امنیت څه وجه ده. نو هغه وایي
موږ د الله په فضل سره او د پاک آرمی په تعاون سره او د الیکټری مشرانو سره دا ډېر امنیت ته پکې او تقریبا آئیڈیل سچویشن دا پاک آرمی راغلی ده او کله نه کوم دي دو درې اپریشن شویل ده نو هغه نه پستا کې امنیت ته د هیڅ قسم خبره نشته.
خود باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو پخوانی گورنر شوکت الله خان وایي چې په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول یوازې امنیتي ځواکونه نشي کولای او باید د سیمې مشرانو نه په دې لړ کې همکاري ترلاسه کړل شي.
مقامی انتظامیه په هر ایجنسی کې چې ده اغا د مشرانو نه د دینه گایډنس لی نو بیرته هم اغا سی حالات جوړې دي شي چې مسائل به کم شي لکه څنګه چې پیندل لس کال مخ یو خدا به لګ وخت لري دا سی یو دم کیږي.
صفدر داوړ وایي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه او د هغې ذمہواری اخیستل په اصل کې په دې معنی دي چې وسلوال د پاکستانی پوز د ضرب اعظم او رد الفساد عملیاتو د کامیابی داوی به بنیاد ثابت ول غواړي او نړۍ ته خودل غواړي چې دوی پیاوړي هم دي او فعال هم.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نڑی رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنی
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلورنی مباجو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د امریکا د ولر پر استخباراتي چارواک په افغانستان کې د ترهګری پر ضد مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړل مهم بللی او ویلي دی چې پاکستان د هغو ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. د امریکا د ملي او دفاعي استخباراتي ادارو مشرانو تیر ورځ د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېدونکی وباله او ویل چې شای طالبان پر روان کال کې په لیرو پرتو سیمو کې خپل کنټرول پراخ کړي. په دې نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
د ایوې سناتوري د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر راتلونکي پالیسۍ کې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو په اړه څه سپارښتنې لري، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس وویل د افغانستان لپاره د یوې موثر ستراتیژۍ په جوړولو کې دا مهمه ده چې امریکا له پاکستان سره کار وکړي څو په خپل هیواد کې د ترهګرو خوندي ځای له منځه یوسي. خغلی کوټس تر دې مخکې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په خپل پرانیستونکي وینا کې ویل پاکستان نه دی توانېدلی هغه سختریزي وسلوال وځپي چې په افغانستان او هندوستان کې بریدونه
کوي.
وایي اسلام آباد په دې کې پاتې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال او ترهګر کنټرول کړي. دا ډلې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته دوامداره ګواښ پېښوي، همدارنګه به په هندوستان او افغانستان کې د بریدونو پلانولو او ترسره کولو ته دوام ورکړي. خاغلی کورس همدارنګه ویل چې پاکستان د نړیوال انزوا له کبله اندېښمن او داسې ښکاري چې له دې انزوا څخه د وتلو لپاره چین ته لاس غځي. د نوموړي په وینا دا کار به چین سره هم مرسته وکړي چې په سیمه کې خپل نفوذ پراخه کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وویل پاکستان یو داسې باثباته افغانستان غواړي چې هندوستان پکې زیات نفوذ ونه لري او ټولو ستونزو ته له همدې لیدلوري ګوري. د نوموړي په وینا همدا د دې سبب شوی چې دوی تروریستي ډلې پالي. جنرال سټیوارت زیاته کړه خغلی سټیوارت وایي نو له همدې کبله دوی هغه ډلې چې موږ یې تروریستي سازمانونه ګڼو ساتلي چې کچیرې افغانستان هندوستان ته مایل شي نو دوی به د یو داسې باثباته او خوندي افغانستان د نظریې ملاتړي نه وي چې د پاکستان ګټو ته ګواښ پېښولی شي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته دا هم وویل چې موږ باید پاکستان ته روښانه ووایو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان ته هیڅ ګواښ نه پېښوي. همدارنګه د جنرال سټیوارت په وینا پاکستان باید قانع کړو چې د حقانی د شبکې غړو ته پناه ورکول د دې هیواد په ګټه نه دي. نوموړي ویل باید پاکستان ته ووایي چې له موږ سره په ګډه د هغو شلو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه وویل چې د دوی اداره ګمان کوي چې د امریکا او متحدانو په پوځي همکاریو کې د یوې اندازې زیاتوالي سربیره به په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خبري اوسو د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې پر جهیز او په ودونو کې پر نور خرڅو د بندیز پاړه بیل د صوبای اسمبلی د ځینو غړو د اعتراضونو له وجې د ځان ښکار سوی دی. په مارچ میاشت کې وړاندې کړ سوی د بیل مسوده تر دې دامه بیا په اسمبلی کې نه ده وړاندې سوی. د بیل مسوده وړاندې کوونکي او په صوبای اسمبلی کې د جماعت اسلامي ګوند غړي وایي چې په رامخته سوي اعتراضاتو او ترامیمو خبرې اترې سوي دي او ډېر ژر به دا بیل د منظورېدو لپاره بیا وړاندې کړي. په دې نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رفاعت انجم راکوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړي او د یاد بل وړاندې کوونکي راشد عرفت وایي چې د اسمبلی ځینې غړو لخوا د دې بل پر بېلابېلو نکاتو اعتراضونه راتلو نه پس دا په اسمبلی کې زر وړاندې نه کړل شو.
په دې دا قسمه رائے راغلی لکه دا چې جهیز په ژوند کې یو ځل ورکړی کیږي نو بندیز پرې نه دی پکار، بل دا چې جینې ته د واده په موقع کمې ډالۍ ورکړی کیږي په هغې کې د اضافه وشي. خو مونږ ورته ویلي دي چې په جهیز په پابندي وي، خو البته وراثت کې برخه ورکول مونږ تسلیم وو او مونږ به دا خبره هم وړاندې کوو چې حق مهر ورته زر تر زر ورکړی شي او چې کوم جهیز ورکړی کیږي د هغې پیسې دې ورته وراثت کې برخه ورکړی شي. په دې مسوده ډېرې خبرې وشوې. ټولو ته مو ډېر وخت ورکړو چې د چا اعتراضات وو. اوس په دې کار سرته رسولو پس به دا ډېر زر اسمبلی ته راوړو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په جهیز د بندیز او په وزنو کې یو قسمه خوراک او نور خرچو په اړه د بل مسوده وړاندې کړې شوې وه. د بل تر مخه په جهیز به پابندي وي او د واده په موقع د لس زرو روپو نه زیات قیمتي ډالۍ به نه ورکړل کیږي. په واده به د اویا زرو روپو نه زیات د لګښت اجازت هم نه وي. دې نه علاوه د واده پر وخت به صرف یو قسمه خوراک میلمنو ته ورکړل کیږي. د یاد بل خلاف ورزي کوونکو ته درې میاشتې قید او دوه لکو روپو د جرمانې سزا هم تجویز کړې شوې ده. د بل ځنډولو په اړه د ښځو او بشري حقونو لپاره کارکوونکي سایمه منیر وایي پکار ده چې دا قانون زر تر زر راوړی شي او په دې په فوري توګه عمل درآمد هم وکړی شي.
پاکستان کے ملک کے معاشرے کے بعد دلک آسان شی خود بتا سب یاد ہے صرف دا نہ چیجی دا فیس بک باندھے بڑا شیجی دا قانون سازی منگو کرا نخوخه خبره دا چې یو میډل کلاس ته پاره یو ایوریج کسان چې دی دلته پاکستان کې غریب کسان چې دی دا کیږي او په دې عمل درآمد کیږي نو هغه والدین چې دی هغه د پاره به ډیر آسان شي.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي فعالان وایي چې د دې بل قانون جوړېدو وروسته د دې سره نه دی هم یې نکړې شي چې دا شان په ټولنه کې د ښځو سره هر قسمه زیاتی مخنیوي وشي او د رسمونو او رواجونو په نوم ښځینه قربانيږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسو د افغانستان لوګر ولایت په لوګر کې میشت کوچان وایي چې دوی نه یوازې د ژوندانه له هغه لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، بلکې د دوی میلی او څړځایونه هم د غاصبینو، ځایي خلکو او زورواکو لخوا لاندې شوي دي. دوی پرون د لوګر د ځای چارواکو سره د خپلو ستونزو او مشکلاتو د شریکولو په یوه غونډه کې راټول شوي ول. غوښتنه یې کوله چې افغان حکومت دې له کوچانو سره کړې ژمنې عملي کړي. په دې اړه نور حال نجیب الله الخیل راکوي.
په لوګر کې د کوچي قومونو یو شمېر مشران او سپینګيري وایي چې دوی د پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتیايي مرکزونو په ګډون له ډېره یو اسانتیاو بې برخې دي او له کړاو ډک ژوندون تیروي. دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي ژوند په اړه هم اندېښنه څرګندوي او زیاتوي. هغوی بې هنر او بې تعلیمه لویږي او ممکن د اولادونو راتلونکی تر دوی هم ډېرې ستونزې او مشکلات ولري. دوه تنه کوچیانو، حاجي بادین او کتابګل، مشال راډیو ته خپلې ستونزې داسې وړاندې کړې.
کوچیان ماشومان نر او جنکی ټول بے سواد نه غواړو چې موږ کرښتیا حکومت لمو سره کومه کې مکتب د جنکې مکتب عدالتان مکتب ابتدایي متوسطي مکتبونه راکې تر څو چې موږ کوچانې و اندازه تعلیم ته یو شای زده کې.
نو مې یو کتاب وګل دا ځوان خو دا چې د شمالداري تباشي ته یو مشکل زیات شولې دوه بے سواد پاتې دی درې
د کوچیانو مشران وایي لوګر کې خود سراسه دوی ته توجه شوی، مګر په نورو ولایتونو کې کوچیانو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
نوم یې محمد سالم نه یم زوی ته. ټول افغانستان کې نن سبا پاتې او چې څوک یې غم نه خوري هغه کوچیان دي. بیا زه به راسم د لوګر په کوچیانو بس وکړم، نورو ولایتو ته به نه ځم. د لوګر په باره کې 40% موضوع د کوچیانو ارض صحت ته، مکتب ته، هر څه ته لاسرسی لري او نور ولایتو کې نشته.
د لوګر د ولایتي شورا یو تنغړی عدالت عبدالرحیم زئی هم د کوچیانو ستونزې تاییدوي او د افغان حکومت غواړي چې د نورو قومونو په شان په یاد ولایت کې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي ژوندانه د ښه والي لپاره کار وکړي.
دولت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دوی لپاره د تعلیم بستر مساعد کړي او د صحت په برخه کې دوی لپاره کار وسی، تر څو دوی هم د نورو اقوامو په شکل خپل ژوند ته په صحیح توګه رسیدګي وکولی شي.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی کوچیانو ستونزې او د دوی د مشرانو غوښتنې پر ځای بودی او زیاتوي چې د کوچیانو لپاره یو کمیسیون موظف شوی او یاد کمیسیون به راتلونکي اونۍ وروسته منظم ناستې پیل کړي.
د غونډه کې مو د کوچیانو د مشرانو ستونزې واورېدلې چې د دوی ډېری ستونزې د دوی لپاره د ځمکو موضوع وله، د معارف، صحت او همدارنګه د پخوانیو فرمانونو د اورېدلو او د هغوی د تطبیقولو غوښتنې وې. موږ به سر راتلونکي اونۍ ولایتي کمیسیون چې د کوچیانو د ستونزو د حل په مخه د پخوا جوړ شوی دی هغه به فعالوو او د دوی ستونزو ته به په وخت باندې رسیدګي کوو.
د لوګر یو تن مدني فعال عبدالرحمن تسل چې د کوچیانو د حقوقو د خوندي کولو په یو شمېر فعالیتونو بوخت دی وایي چې په دې وروستیو کې کوچیانو ته د ژوندانه ځینې اسانتیاوې برابرې شوي، خو دا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. افغان حکومت ته باید ووایي چې کوچیانو ته خپله توجه ډېره کړي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د سهار لسنیمې بجې سوې. اسرار الله مومند به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ا
د پاکستان کونو چرو وزیر وایي حکومت چې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري، خو د سوشل میډیا بې چوکاټ ازادي د منلو وړ نه ده. چودري سلی خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف د سپکاوي کوونکو څخه تر پلټنو وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي. بلخوا د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د حکومت دغه ګام غندلې، وایي دا د بیان د ازادۍ ضد دی. پاکستان وایي د اسلامي اتحاد هدف ترهګري له منځه وړل او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي دي د بانو چارو وزارت ویاند نفیس ګریا وایي چې د اسلامي اتحاد تګلاره به د اتحاد د غړو هیوادونو په شریکه مشوره جوړیږي. یادوي چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په هغه اتحاد کې شامل دی چې پکې شیعه هیواد ایران نه دی شامل. د هند پوځ وایي په دې وروستیو کې یې په متنازع کشمیر کې پر لانجمنه پوله د پاکستاني پوځو چک پوسټ یې بمبار کړي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښې نښانې شته چې روس په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی، خو د تروسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روس طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړي وي. او د برتانیا وزیر اعظم تریزا می وایي په دې هیواد کې د ترګرۍ خطر تر ټولو لوړې حساسه کچې ته پورته شوی. دا په دې معنی چې په دې هیواد کې بله حمله څه وخت هم کېدی شي. حکومت د ګواښ د خبرداری ساتي د لوړولو د اقدام یو ورځ وروسته له هغې وکړل چې د مانچستر په ښار کې تر کنسرت وروسته یو ځان وژونکي برید دوه ویشت کسان وژل.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې اسرار الله مومند وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د ځانګړي اونیز خبرونې روغتیا او درملنې. په روغتیا او درملنه ځانګړي اونیز خبرونه کې دا ځل په روژه کې پر روغتیایي ستونزو او د هغوی پر هواري بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن تاسو ته په تکراری بڼه اورو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. نورازی چورته غوړ سودا تاسو او دا هم روغتیا او درملنه.
روغتیا او درملنه
د مشال رادیو په ونیزه خبرونه روغتیا او درملنه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو نن په روغتیا او درملنه خبرونه کې پروژه کې د ښه صحت لپاره درته مشورې درکو. تاسو به اوري چې په پښلمی او روژه ماتی کې څنګه او څومره خوراک خوي. د تیرو کلونو په څیر دا ځل هم روژه په اوړي کې ده، نو داسې څه کولی شو چې په روژه کې د وجود اوبه کمې نشي. ورسره هغه کسان چې په ځینو دایمي ناروغیو لکه شکر، د وینې فشار او نور وخت دي، هغوی څنګه خپل روغتیایي حالت عادي یا نارمل ساتلی شي؟ دا نورې پوښتنې په خپرونه کې له ډاکټر محمد عرفان الله سره څېړو. دی په پېښور کې د بډبیرې له پولیس تاڼي سره نږدې په شهید ګړی کې د اسمایل اگین په نوم روغتون یا اسپیټال لري، هلته ورتللی شي او مشوره تر وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم جناب.
په اوړي کې روژه ده ډاکټر صاحب، او زه به داسې وکم چې اول به له تاسې یو دوه پوښتنې وکم، بیا به تر هغې وروسته د اورېدونکو ځوابونه ورکړو. خوښه مو ده؟ ښه. په اوړي کې روژه ده، اول خو دا راته ووایه چې په پښلمي او په روژه ماتي په وخت کې د خوراک کولو د ډوډۍ خوړلو داسې څه فارمولا تاسې لرئ چې په هغې کې صحت هم ښه پاتې شي او ډیر تاوان هم ونه رسیږي؟ ځینې خلک وزنونه هم زیات شي په روژه کې، حالانکه ټوله ورځ ډوډۍ نه خوري خو وزن زیات شي، نو داسې څه فارمولا یا لار یا سکیجول؟
بالکل پامیر صاحب، روژه چونکې یو دینی فریضه ده، نقصان خو نشته، ټوله فایده وي. نقصان دی کې مونږ خپل ځان ته پیدا کو، څنګه چې تاسو ویل چې سره د نهارې او د لوګې تندې وزن ولې زیات شي، نو دې کې بنیادی طور چې دی دا زموږ په اعصابو باندې یو ویره خوره شي چې زه به اوبه نه څکم، زه به ډوډۍ نه خورم، زه به دا نه کوم، څه به کوم. د هغې ویرې تر مخې مونږ بیا زیات خوراک کوو،
ها،
په پښمنۍ کې هم او په ماښامي کې هم. بیا د زیات خوراک سره سره چې دی کې مونږ یو غلطي بله کوو چې د خوږو زیات مقدار اخلو، لکه ګرمي وینو شربتونه هم څکلی کېږي، او ورسره بیا دا چې کوم سره کړي شیان لکه پکوړه شوله، کباب شولو، یا د فرای چې کوم چکن راځي دغه شیانه، نو د دې زیات مقدار استعمالیږي. نو د دې مقابل کې دوه صورت کیږي، یو وزن زیاتیږي او بل معده باندې غیر ضروری بوج یا نظام انہضام بالخصوص ځیګر چې دی چې دا ټول نغټ غړی وي، نو چې کله مونږ سره کړي شي نه بې درېغه خورو او کله مونږ په زیات مقدار کې خواږه او شربتونه استعمالو، نو دغه شوګر چې کله بیا لیکټولوز او سکروز او د شوګر مختلف حالتونو ته ځیګر بدلی نو هغه ډېر زیات تکلیف نه ورسره تیریږي. دغه سي د دې تکلیف تر لامل پورې بعض خوراک چې دی هغه غیر هضم شوی پاتې شي او هغه په بدن کې عمده سي پاتې شي، د هغه مقابل کې زموږ وزن زیات شي.
صحیح،
دا یې خود دغه وجه ده.
ښه،
دویم بالخصوص په پښمنی کې زموږ خلک چې کوم دی نو پراټه او اگه او زیات مرغان شي نو خوري، او دردغه یار تر مخه پامیر صاحب تاسو کا فکر کړی وي، مثال د خوراک ضرورت 200 ګرام دی دغه وخت کې.
صحیح،
نو ده تقریبا 800 ګرام یا 1 کیلو پورې خوراک وګي، او د دې ذهن کې دا خبره ناشته وي کزه ډیره ډوډۍ خورم نو دا به تر ماښامه پورې زما معده کې پرته وي او په مزه مزه به حل کیږي او آزمیږي به.
صحیح،
نو دا بالکل همداسې نه وي. هر څومره خوراک که انسان وکړي نو دا تقریبا 4 ساعته پورې دا د انہضام چې کوم عمل دی د هغې نه تیر شي او معده د هغې نه پس خالی شي.
صحیح،
نو په معده کې خو څه پاتې نه شو چې کوم د وجې نه زیات خوراک کړی وو.
صحیح،
اوس دغه چې کوم د انہضام د عمل نه تیر شي نو دا په ځیګر باندې نظام انہضام باندې زیات بوج واچي او دغه سی په انټسټاین یا کولمې چې موږ ورته وایو هغې کې هم د خوراک ذخیره زیاته شي استعمال شوی خوراک.
صحیح،
نو د هغې مقابل کې بیا چې کوم زمونږ بدن ته د وایټامین یا د حیاتي نو کوم ضروریات وي د هغې مقدار کم شي. دغه سی ګرده چې دی هغه ری اپ ټیکینګ چې کوم کوي کله فرض کې وینه ټینګه شي او وینه کې د مزید اوبو شاملولو ضرورت وي او د روژه وي اوبه نشي څکلی ګرده دا کار کوي چې د مثانې یا تشو متیازو پوکڼی نه واپس هغې نه ری فلټر کړي هغه او وینه نرم وساتي.
صحیح،
اوس چې کله مونږ زیات مرغان خوراکونه کړي وي پکوډې او سره کړي شیانه مو خوړلي او زیات مقدار کې خواږه مو خوړلي ځکه چې دا تاسو تم پته ده او تقریبا نن سبا ټول اورېدونکو تم پته ده چې موږ څه خوراک کوو نو دا د شکر په مختلف حیثیتونو کې بدلیږي چې موږ ته توانایي اخلو. چې کله موږ خواږه یا شکر په کروټ یا خام حالت کې زیات مقدار کې واچو په بدن کې یا معده کې نو د هغې چې کوم پروسس دی یا چې کوم هغه تولیدی ورته په امیر صاحب کس څنګه پروسس چې موږ ورته وایو
له عمله تیریږي له بهیره تیریږي د ماتېدو عمل
دغه د ماتېدو عمل چې دی دا اوږد شي او د هغې مقابل کې په ځیګر باندې په کولمو باندې او ګرده باندې غیر ضروري بوج راشي. نو اوس چې کوم شی نه د هغې نه غیر ضروري وي نو هغه بیا ډی کمپوزیشن موږ ورته وایو.
صحیح دی، ماتېدل
ماتېدل ډی کمپوز نشي هغه په بدن کې عمده سي جزوي بدن شي نه د وینې د تیرېدو د عمل نه بچ شي عمده سي په بدن کې شامل شي.
صحیح،
نو د هغې په مقابل کې بیا موږ ته مختلف قسم بیماری راولاړیږي چې په هغې کې الټه دست د وزن زیاتېدل شکر د نظر خرابېدل او دا قسم نقصانات کیږي. اوس ښه طریقه څه ده؟
صحیح،
چې سړی څه وکړي؟
سمه،
نو ښه طریقه دا ده چې کله مونږ د پښمنی یعنی د نیمې شپې چې کومه ډوډۍ خوړل کیږي دا مونږ په دې کې کوشش وکړو چې سبزي وي، غوښې او مرغان شیانه پکې بالکل نه وي.
صحیح،
دغه سي په دغه وخت کې مونږ کوشش بخنه غواړم چې زیات مقدار کې خواږه استعمال نه کو، ځکه چې کله په بدن کې خواږه زیات شي نو بیا بدن ته د اوبو ضرورت وي د هغې د ماتولو دپاره، نو بیا به دا سړی د ورځې تګې کیږي. نو کوشش دا پکار دے چې په پښمنی کې مونږه د خوګو نه ډډو کو دا واخه نه او د مرغان شینو نه ډډو کو بل خصوص چې کوم تورشوی غوړی یا د زناور غوړی چې دې نه ډډو کو او خو طریقه دا وی چې مونږه سپور ډوډای یعنی پراټا نه دا په کم مقدار کې اور سره که د سړی وس کېږي چې کوم فریش فروټ دي تازه میوه جات لکه کیله شولا مڼه شولا نن سبا خورمانه او خطوره او داسې نه دي دا یو یو دانه کټ کې فروټ چیټ چې مونږ ورته وایو
صحیح
او دا فروټ چیټ سره د ډوډۍ خوري یا ماغه خوري او پاغه ورستره کې نو دی به تګی کېږي هم نه اوګی کېږي به هم نه او روژه به ښه په خوشحالۍ نیوی شي او د عبادت لپاره به د ده بدن چمتو وي او انرژیټک متوانه وي
صحیح
دغسې چې کله روژه ماته شوله تاسو خبر وکړئ په امیر
نه نه تاسو ووایئ
کله چې روژه ماته شوله یعنی ماښام وشولو نو بیا په کار دا دي چې مونږ په یو سا باندې ډېر زیات اوبه ونسکو او بالخصوص خواږه شیرونه ډډه وکړو
صحیح
او په کفرز کې کم شربت مونږ استعمالوو د ګوړې یا د چینو یا نور نو په دې کې په زیات مقدار کې مونږ نیمبو شامل کړو
صحیح
نو هغې کې وایټامین سی وي یو خو وایټامین پوره شي او بل د وینې چې کوم ضروریات دي د وینې د نرمو ساتلو او د بدن د چمکدار ساتلو نو هغه هم پوره کیږي ورسره
صحیح
نو لږه غوندې روژه مونږ ماته کړو هغې نه پس په کار د مونږ مونځ وکړو او پنځلس شل منټه پس بیا عادي چې مونږ ډوډۍ کور کې خورو هغې مطابق ډوډۍ وخورو دا خو د خوراک احتیاطونه شول
صحیح
بل تاسو په امیر صاحب کتلی زمون خلک بیا په دې روژه کې بالخصوص چې د اوړي روجي وي دوی بیا ټوله شپه ویښ ګرځي یعنی که تراویو کې یا اونه کې د هغې نه پس بیا دی ویښ ګرځي تر پېشمنۍ پورې او پېشمنۍ چې څه رنګ وکړي نو بیا دی ویده شي نو دا د فطرت سره جګړه کول دي
صحیح
نو فطرت سره چې کله مونږ عزت کوو نو ضروري خبره چې نقصان به هم انسان ته کیږي نو په کار دا ده چې مونږه د روژې په مبارک میاشت کې خپل د خوب عادتونه خراب نه کړو دا خلک په دې فکر کې وي چې ټوله شپه مونږ ویښ یو د ورځې به مونږ اوده پاتې شو د روژې تکلیف نه به خلاص شو
صحیح
مصیبت دا شي چې دې د پښمنۍ نه پس اوده شي نو بیا په معده باندې بوج راشي ځکه چلته مونږ ته اکسرسایز پکار وي غټ مقدار کې اکسیجن پکار وي د وینې تیز دوران خون پکار وي چې هغه هضم شي نو دې اوتی شو چې کله راویښ شي نو بیا د دې زړه سسیږي سوځېږي او خېټه پړسېدلی وي او ټوله ورځ ناکلاره تېروي نو په کار دا ده چې د ماسخوتن د مانځه پسې سمدستي اوده شي دوه ګنټې درې ګنټې یا څلور ګنټې خوب وکړي ویښ شي او پېشمنۍ چې کله مو وکړي هغې نه پس بیا اوده نه شي تر څو پورې سهار شي نور روغي چې دي چې کوم ضرور کارونه هغه سر ته کې نه پس که بیا د ورځې دي دوه درې ګنټې آرام کوي نو دغه به زیات بهتري وي
صحیح دی ښه ډاکټر صاحب فیسبوک ته ورځم دلته د موضوع سره تړلې ډېرې پوښتنې راغلي دي او ځینې خو تاسو جواب هم کړی لکه عزیز الرحمن اورکزی له قطر لیکي چې په روژه ماتي په وخت کې سړی ډېر تږی وي که نه نو وي شربت چې اوس کې بیا خوراک نشي کولی روژه ماتي په وخت کې وي اول څه کول پکار دي هاشمی صاحب لیکي علاوه هاشمی صاحب وي افطار په وخت باندې مشروبات لکه پیپسی او دا شین صحت لپاره څومره تاواني دي همداسې بله خبره محمد اکرم خان لیکي چې په روژه کې د روژه ماتي په وخت کم ډول خوراک کول پکار دي وي مونږ بیا چې شربت اوس کو ډیر سست شو نو د دې دا جوابونه تاسو خو یو ځل خبره وکړه ټول موضاحت ورکړئ یو لنډ جواب کړئ درې واړو ته ورکړئ
دوی د مونږ دا وایو چې تند چې دا هغه یو کیفیت دی چې کم په بدن کې د اوبو کموالی وي نو دا ساده اوبو سره پوره کېدای شي کله چې موږ شربتونه څښو نو ما مخکې د ارزو کو چې هغې لپاره بیا نظام انهضام ته نور انزایمز پکار وي
صحیح او بل هغه شربت کې خپله انرژي چې ته ډوډۍ ورباندې وخورې هغه ډوډۍ همداسې پاتې کیږي او هغه د شربت انرژي د چینی والا زر استعمالیږي که نه
بالکل همدغه موږ چې موږ کم خوراکو نه هغه شکر ته بدلېږي اوس چې شکر تاسو په ټوس حالت کې وخوړو یا کروټ فارم کې نو دا خو د خوراک ضرورت پاتې نه شو که نوخه خبره داده چې شکنجبین یعنی د نیمبو ولا شربت هغه هم چې ډېر خوږ نه وي او هغه یو ګیلاس نه زیات نه څکل پکار. بیا که د تنده زیاته وي نو چې دی مونځ وکړي د هغې نه پس د دوه ګیلاس اوبه نورې وڅکي او د دې جماعت او ډوډۍ ترمنځ کم از کم نیم ساعت نه تر یو ساعته پکار ده چې دی نور وقفه ورکړي. ځکه د معدې چې کوم گنجائش دی پامیر صاحب تاسو ته پته ده چې دا ټول تقریبا څلور انچه د غوښې یو حصه ده او نو هغې کې خو هم دغه دوه ګیلاس اوبه یا دغه هم راتلی شي که نه. نو که دا مونږ زیات ورچو نو هغې سره بیا خېټه اوپړسېږي وزن هم زیات شي او خېټه بهر ته راوځي
سستی
سستی هم پیدا شي ځکه چې هغه دوران خون چې دی هلته ټول معدې ته جمع شي چې هغې باندې دبا واچ او دغه هضم شي د انهضام د مراحلو نه تیر کړي نو هغې سره بدن سست شي او بیا دی بعضې خلکو ته استفراق هم کېږي الټه الٹے والی کی پامیر صاحب چې کلم خوراک خدا نہ خواستہ گندوی یا د خپل مقدار نه زیات شي نو بیا د بدن خپل مدافعتی نظام دے چاغا چونکہ د نظام انہضام د عمل نه تیر شوی نه دے بر په خوراک نه لے کے پروت نو مغلط نه مغزا آرڈر ور کی جدا واپس لڑا کا
شیر زمان مندوخیل په کراچی کې اوسې هلته کار کوي کنه مسافری ده وی منگا پا دلتا وریج دیری پخو او دغا پا پروژه که دا وریجو خوراک چنگا دی
پامیر صاحب وریج یو عادی خوراک دی او ټول نه زیات په بنگلادیش کې استعمالی گی چین کې او یورپ کې استعمالی گی او عموماً دا خلکو مونږ هم وایو او خلکو تم دا پته چې وریج سره وزن زیاتیږي او کوم یا مونږ فکر وکړو نو د بنگلہ دیش خلک چې دا ټول چیت چیت او نری نری دي نو دې نه دا پته لګي چې مونږ د وریجې پخلی کې غلطي کوو په کار داده چې د وریجې اول خوشتې شي اوبو کې واچول شي تر ډېر ساعته او د هغې نه پس دا چاڼ شي او بیا پخی شي بل په دې کې مصالحې او غوړي انتهایی کم استعمال شي
صحیح
نو بیا دا وریج د صحت لپاره فایده مند هم وي او چونکه ته کې شوګر کنټینټس یا د شکر اجزا ډیر زیات وي نو دا هم په کم مقدار کې خوراک پکار دي خو شرط دا دی چې دې کې مصالحې ډیرې نه وي لکه دا بریانی چې ورته وي په کراچۍ کې او رنگ رنگ نمونه باندې دي نو دغه نه دي چې کوم دا شیدلې وریجې وي سپینې دا زیات فایده مند دي د صحت لپاره هم فایده مند دي او په بدن بوج هم نه اچوي او بریانی او یا د دې قسم نور چې کوم وریجې پخېږي پولاوونه کابلي پولاو او چرګ پولاو نو دغه بیا نقصان دي ورته
صحیح شاهد رحمان لیکي چې په رمضان کې یا په روژه کې څومره آرام پکار دی او د شپې خوي آرام که د ورځې د دې کې ورته یو لنډ جواب ورکوي خو تاسو ویل چې ټوله شپه یخ نه دي پاتې کېدل پکار چې بیا پیشلمینه وروسته خلک وده کېږي هغه هم د صحت هغه د بایولوژیکل کلاک چې دی بدن کې که نه یا د بدن هغه ټایم ټیبل چې ټول کال رواني د هغې خلاف وي نو څه طریقه د آرام څه وکړي څنګه طریقې سره وکړي
آرام داسې پکار وي چې د تراو نه پس پکار دی دی کم از کم د پښمنی پورې څلور یا پنځه ګنټې ټایم دی دی اوده شوي پښمنی ته ویښ شولو ډوډۍ خوړو نو پکار ده چې دی بیا اودن شي ورزش وکړي مونځ وکړي تلاوت وکړي او نور خطو ته انتظار وکړي
صحیح
چې کله نور وخیږي نو نور سره سي چې نور مونږ د پوره کائنات ته انرژي ورکوي پامیر صاحب د شپې خدا نه وي که نه داسې د ونو بوټو چې کوم دغه د اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ چې کوم چکر بدلېږي هم د شپې د اکسیجن نه ورکوي بلکې اکسیجن ونو ته هم ضرورت شي د شپې نو بیا مونږ ته انتظار په کار دی چې کله په هوا کې نور موجود شي او ډېر مقدار کې اکسیجن راشي نو په وینه کې به هم اکسیجن زیاتېږي ورسره چې وینه کې اکسیجن کله زیات شو نو بیا به څه کېږي چې زموږ نظام انهضام به ورسره مضبوط وي
صحیح
او دغه ډوډۍ چې پښمنی کې خوړلي دا تقریبا څلور ساعتو کې دا حل شي په بدن کې هضم د معاملاتو نه تیره شي نو بیا که دی سکول وي یا نور څه کارونه هغه وکړي او غرمه کې بیا دې ته پکار ده چې درې څلور ساعته خوب وکړي
صحیح
هغې نه پس چې پاسي بیا تازه اوبو سره یا تړم اوبو سره اولمبېږي نو دی به بدن هم تر و تازه ساتي او سرمن چې کوم اوبر راکاږي نو سره روزم نه خرابېږي او په بدن کې د اوبو مقدار هم پوره پاتې شي.
صحیح. سید حکیم خیر خالی کې چې زما معده ژر ژر تیزابي کیږي، وي په روژه کې څه ډول خواړه په پیشلمی یا په روژه ماتي کې وکم؟
امیر صاحب مونږ خو مسلسل وایو چې شنه سبزی بهترینه ده.
صحیح.
سبزی نه علاوه آلو دا هم خشه ده، خو آلو سره مونږ د پښتنو دا غلط عادتونه چې مونږ ټول شین وړو غوړو کې سره کوو نو دا کار پیدل وی لکه دا چپس نه دی جوړول په کار، شوربا کې پوښ شنو بیا دی لپاره بهترین ده، ای کې ډېر کافی مقدار کې پروټین دی.
صحیح.
او سبزی چې دی نو پدې کې وائٹامنز هم موجود ہو، پروٹینز هم وی ہو، نشاست هم وی، تقریباً ټول اجزا پکې موجود وی.
صحیح.
نو سبزیان زیات استعمال ول پکار دی ورته.
صحیح. رضوان الله لکی مروت علی کی د اسابی مریضانو د پاره سره مشوره د دوی څو خوړلې شی او څه نشي خوړلې پروژه کې.
ها اسابی مریضانو ته خو پرېز نه وی پامیر صاحب، دا تاسو ته پته ده. البته چې کوم خلق په دې کې د نشو عادت وي نو نشې نه ډډه پکار ده اول، او د نشې کیفیت دي دا په دې چې او کاوه کوم دي، کیفین چې کوم دي یا نیکوټین چې دي دا هم د نشې اجزا دي، نو د دې کم استعمال پکار وي ورته.
صحیح.
او د چایو په ځای باندې که د فرض کې یو سړی د اعصابي بیمارو مخامخ وي یا د روغ صحت سره وي، نو پکار دا ده بالخصوص چې پروژه کې دا چای چې دی دا مونږه د بادیانو او د ادرک او بودینې نه جوړې کړو، یعنی د بودینې پاڼې لږ غوندې یو ډکره ادرک او ورسره بادیان یا سونف چې مونږ ورته وایو، کاکه هم ورته ویل کی، او د دې چای اوس کې نو هغه یو خدای چې هغه بدن کې اوبه ډېر حده پورې هغه ژوندی ساتي او په مزه مزه حل کیږي بیا بدن کې، او دویم دا چې هغې کې د انهضام انزایمز پراته وي، او خېټه ورسره نه پړسېږي، په معده کې کوډ کوډ آوازونه نه پیدا کیږي او ګیس نه پیدا کیږي، نو که دې طریقې سره مونږ د چایو په ځای د دغې کاوې عادت ځان ته پیدا کړو نو دا به زیات بهتر وي.
د بادیانو
بودینې د پاڼو او لږ غوندې یو ډکره ادرک.
صحیح. محمد ابراهیم حقیار له پکتیا څخه لیکي چې دا خو تاسو بیان کړه چې په پیشلمی یا روژه ماتي کې ښه خوراکونه څه دي، سبزیانې دي، ساده او بس کل دي کنه، دی وایي چې د هغه کسان چې زاړه وي، عمرونه زیاتې یا مانده وي، هغوی ته داسې څه مشوره ورکوي چې صحت هم سم پاتې شي او دغه نه شي تګي نه شي وږي نه شي زر.
اور په امیر صاحب د تندې نه د بچ کېدو لپاره خوړومبنه او یو خبره صرف دا ده چې د خوږو استعمال کم شي.
خوږو او غوړ
خوږو او د غوړو چې د دې استعمال کم وي نو تنده به نه لګیږي، او که مونږ دا استعمالوو نو بیا داسې څه طریقه نشته چې سړی د تندې نه خلاص شي.
صحیح.
او دویمه دې سره دا یو خبره زما ذهن ته راغله پکار ده چې مونږ ابتدا کې کړی وې، کم چې دا بوتلو کې او په ډبو کې بند جوسونه دي او شربتونه دي، بالخصوص د دې نه په هر صورت باندې ډډه پکار ده پروژه کې مسې هم. پروژه ماتې کې خو بالکل نه دي پکار چې کله معده خالی وي نو دغه کوکا کولا پیپسیانې یا د انرژي کم ډرنکونه چې افغانستان کې دا ځوانان بې درېغه استعمالوي دا ډېر خطرناک کار دی، دا د دې اعصاب هم خرابوي او د دې چې کوم د حافظې نظام دی هغه هم خرابېږي ورسره، دې کې تورین یو ماده پرته ده چې هغه ډېره نقصاني ده.
صحیح. لیاقت سیما بم همدا پوښتنه کړې ده له دې تندې سره تړل چې څه خوړل پکار دي، نو دې خو تاسو جوابونه ټولو ته ورکړه تقریبا، نو بیا د تکرار ضرورت نشته، خو دې یو شی لیکلې دی اکثر په پښمنۍ کې خلک شنې لاچیانې خوري، یو څو چمچ ماسته خوري، وای دا څنګه دي تندې دپاره؟
او دې سره دا وي چې هغې سره تنده کمه لګي د ورځې.
صحیح. او دا وی چې د
شین لاچی په ځای دا شین لاچی نه ده، دا تور لاچی په کار وی ورسګي.
صحیح. دا
مساله کې چې کوم ډول کېږي په ورسې
ها واغټ ډاکټر صاحب دیبل دام لیکي چې په روژه کې څه وخت سړی هغه دغه وکی قدم وهي چکر وهي؟
بالکل سحر هم دی ورزش کولای شي او مازیګر هم کولای شي. او باغه هیڅ بندیز نشته. ګوره روزه یو عادي عمل پامیر صاحب اصل خټول دنیا کوم ټوټه مډوډه خوراک دی کنه
دی کی صرف دا وخت بدل شي د ډوډۍ خوراک
صرف وخت بدل شي نور خوده کې صدا سے غټه تبدیل نه راغلی کنه او نو دی کی بیا دونه دا اعصاب نه دي سورول په کار صرف د ډوډۍ وخت بدل شوی لګ مخ کې رستم کړی دی
صحیح
او دا دونه پاساب نه سور
زیر محمد سلیمان خیل کی پا گرمی کی دا اچار و استعمال سنگ دی او پروژا چڈیرا گرمی دا پروژا کی نویزن خلق اکثر دا روجماتی پا وقت بانی صرف و بس کی او دا ماخام روڑی نخوری دس خلقو تا ویچا مشور ورکو
دس خلقو تا خمو مسلسل لگی او کنا چی دو گلاسو بس کی بیا نفس نیم سات یا سات پاس صحیح طریقے سے ڈوڈا اخرائی کا فروٹ ملائی یا اخری پیشمانی کی کوشش تو گئی چاہے ترکاروں نو دینا ڈاڈو ساتھی بلکہ فروٹ چیٹ سرا یا الگ گنتے مستیوں سرا یا دا کاوی سرا چکم دا پودینے کا وا دا یا دا جنجر دا منگ چورتا دا وہی
ادرک
ادرک دا دے دا کاوی سرا مڑا اخری ناگا زیادہ بہتر ہے ورتا دے انرجیم پورا کی بدن کے بل دے کے پامیر سے اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خاصیتوں نے بھی پودینہ کے اور بادیانوں کے اور ادرک کے بالخصوص نو کدا اورز دی سڑی تا سباز الرجی کی گرد غبار نہ یا نور دا سے بیکٹیریا بادام لگے نو بدن کمزور نہیں بھی دی مدافعت نظام بالکل وی خو چمت بھی دی دا بہرنو انویڈرز یا حملہ ان کی چکم جراسیم دی داغین اور سر محفوظ بھی
صحیح دی. روجہ ماتی کی ٹول اور خزی کارم کی پر روجہ کی او بے پر روجہ ماتی کی ہم اکثر دا سی وی چی ڈوڑے تیار کی نور و تخپل خوا اگر روجہ ور ماتی کی خو بیا ڈوڑے آخرہ کی خوری پیشلمی کی ممدہ سے کار کی دو دوی دا صحت لپارا خو مشورہ ور تصور کوئی چی دوی خپل صحت خو ساتلش
دیکھ خو خو مشورہ دادا چی خزی چی دی دا زمون کنت انسانان دی اول خبره او مور بالخصوص یا وجہ دی د ټولن مخ کی وی خیږي سحر بیا اور تا کار کی بیا ټولن خیر ډوډه خو اکثر اذان هم تیو شي دغه سم خام کیم او پکار دادا چې د کور نور غړي دي سره د کور په دې کارونو کې لاس او مرستو کې اول خبره بل څنګه چې ما وختي ارزو کو چې دا پښمنی ډوډه چې دا د اذان نه نیم ساعت مخ کې ختمول پکار وي
یعنی پخه شوی پورا
نو پدې کې پدا سه خط ته هم چې پخوي او ختم شي خوراک نم تیر شي ارسه
ها
دا که سه روزه ماته کې بیا خوندو ته دا پکار دي چې دې مخکې خپل کار پورا کی او د خپل بچانو سره یا خوندانو سره یو ځای کینی او په یو ځای سره ډوډۍ خوري دا سن نه دې سره بیا دای چې لوګي چې کومه غنځم شي په امیر صاحب او چې کوم سلیو یا توکانې چې کوم پیدا کیږي په بدن کې نوغه بیا د زنانو نه پیدا کی دای مقابل کی بیا دی تک قبضیت پیدا شي او خېټه کې دردونه پیدا شي نو دی ته د پکار چې ډوډۍ د کوټو له غړو سره په شریکه یو ځای وخوري
او هغه خزي چې ماشوم ته په یا شود ور کوي کنه هغه روزه څنګه سلسله ده
او هغه کې دا کتل دي کچري د روزي نیول سره د دې شیدو کمیږي او ماشوم نه پاتې کیږي نو بیا ته خزه د روزي نیول نه دی په کار.
ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه او خو روزه درته غواړم تاسو ته
ډیره مننه الله شاګرام
روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي بلونه و بیا در سره یو په مخه مخه
سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرے خبرونه کې د پښتو مشهور سندرې او په اړه یې معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجو هارون بچا درته راوړي.